یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه ستوري مشایل ازادي رادیو څخه روانه غرمنۍ خبری مجله ته موز محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د ولسوالۍ مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوه او له انتخاباتو یو ورځ وړاندې به دغه بهیر بشپړ شي د رمو د ټاکنو کمیسون د مسلونو د سرګندونو سربیره پر ټاکنو د سار بنسټونو اندېښنې هم راخېستې دي د دې ترڅنګ نور بس ته 19 پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي خو تر دې هر څو وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمه ونړی خبر نوړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرټکی د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی پکتیکا او میدان وردګو کې د لسګونه وسلوالو د وجلو ادعا کوي طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته په افغانستان کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده او متحده ایالاتو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پړه پر ایران اچوله بشپړ خبرونه د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی پکتیکا پکتیا او میدان وردګو کې د 1350 وسلوالو د وجلو ادعا کوي تندر قول اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه وای افغان ځواکونو د غزنی په مقر ولسوالۍ کې شپږویست وسلوال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وجلي خبر پانه زیاتوي چې د پکتیکا په ورممی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې نوې وسلوال او د پکتیکا په مرکز او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال وژل شوی دي تندر قول اردو وایي چې د غزنی په واغز ولسوالۍ او د میدان وردګو په پلسرخ سیمه کې هم یو شمیر وسلوال وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي او همدارز د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو وسلې او تجهیزات هم ولجه شوی دي طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ویلي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ خبرو کې طالبانو له دې کمیټې سره خپله پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه طالبانو سکل په دوري د میاشتې په 22 اعلان وکړ چې نور نو د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیايي سازمان WHO ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور طبي خدمات وړاندې کړي د طالبانو له لوري د دغو ادارو د فعالیت له بندېدو له کبله د ګوزن پېښې ډېرې شوې دي پرون د روزګان ولایت روغتیايي چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د پولیو یوه نوې پېښه ثبت کړه چې ورسره سکل په دې ولایت کې په ګوزن د اخته کسانو شمیر 8 تنو ته ورسېد د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سپتمبر په 15مه د بنگلاديش د لوبډلې سره د شلو اوورونو مسابقه کوي د سیالي د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د کابل په وخت د مازدیګر په 15 بجو پیلېږي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لوبې ته چمتو ده د دریو هیوادونو افغانستان، بنگلادیش او زیمبابوی د کرکټ د سیالیو د لړۍ د جمعې په ورځ پیل شو ښاغلی هوتک د لوبو د لړۍ په اړه وویل
تر دا مهاله په ټوله کې افغانستان او زیمبابوی اته شاوی لوبې تر سره کړې چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي او نن به افغان کرکټ ملي لوبډله د بنگلادیش پر وړاندې خپل لوبه تر سره کړې چې دا لوبه هم د کابل پر وخت مازیګر 15 بجې پیل شي
افغانستان پرون د زیمبابوی لوبډلې ته ماته ورکړه فرید هوتک ویل چې هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پایلوبه به د سپتمبر په 25 نیټه وي لازادی رادیو خبرونه اوري د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ پومپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژۍ پر چمتو کوونکي مرکز به ساری برید کړای دی په یمن کې ایران پلو حوثی اغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه دا تاسیسات د ورځې تر 5 میلیونه 200 زره بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي د تیلو د تولید د ټول تولید نږدې نیمای ته رسیږي. ریټرز خبري اژانس او وال ستریت ژورنال رسپانوي د برید د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15 سلنه اغیزمنه کړې ده. پامپیو په یو ټویټ کې لیکلي داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید به د یمن لخوا شوی، خو هغه د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دروغجنه ډیپلوماسۍ تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلي تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحانی او ظریف داسې تظاهر کوي چې ګنې په ډیپلوماسۍ اخته دي. پامپیو ویلی د فارس خلیج په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د برابرونکي هیواد باندې حمله کړې دي. وروستی خبر دا چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي وګړي د توقیف په اړه په مسکو کې د امریکا د سفارت او د هغه د خور الیزابت ویلان انتقادونه رد کړل. پاول ویلان په روسیه کې د جاسوسۍ په تور باندې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی ویلي دی چې د امریکا د سفارت او د ویلان د خور ادعا چې د ویلان توقیف غیر قانوني کار دی سمه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سم معلومات نه دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې د ویلان د خور الیزابت ویلان په قول لیکلی و چې په غیر قانوني ډول د پاول د توقیف دوام د یو امریکایي وګړي پر اساسي بشري حق تیری دی. د امریکا سفارت د الیزابت خبرې تایید کړې وې او پر روسیه یې غږ کړی و چې هغه ته اجازه ورکړي چې خپل کور ته ستون شي.
من نشه ازادي رادیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت خبر ورکوي، وایي چې دغه بهیر به له ټاکنو یو ورځ وړاندې بشپړ شي.
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده.
خو ولسوالی او تا ده چاکنیز و مواد و ده لیکت پرا ده سار بنسطون و اندیخ نیسته دی؟
دیمونگ اندیخ نه جیدی دیو خو ولسوالی پرا ده چه آلتا دی اول تاریخ دی مواد لیکت ورد که در رقم جیگ سوای ده پارلمانی تاکنون که در رقم ده 55 بیتو شاو خو ولسوالی که بود اووز ده رقم نه حتی ولسوالی ترس پرده.
په یو بل راپور کې بیا دی ویدا سیمور له اندېښنو خبرېږي چې د خپل زوی د روخن راتونکو لپاره هر ورځ 3 کیلومتره پلی مزل کوي.
سبا خدای نه کړدا بیا تعلیم او بیا تربیه سی بارنو د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنگو خاري تدز ما یو د نزيد یې نمزل کیږي پرې فریوالار باندې ځان چې درس تعلیم او یې خدای بیا راشه سړی کې.
په نړیوالو موضوعاتو کې له دې خبرېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ملامتي پر ایران اچولې ده. همدارنګه نور بسته اونیس پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبرېږي. هیله ده ملتیا موکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو کول شي په ټول افغانستان کې واوري. دا هم د خبرونه د سر موضوع. ټاکنې خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت بهیر پیل شوی او له ټاکنو یو ورځ مخکې به دا بهیر بشپړ شي. د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي نږدې 3 ولسوالیو ته د ځمکې او حواله لري حساس او غیر حساس مواد رسېدلي دي، خو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت پر دې بهیر ناوړه اغېز وکړي. اکرام الله اکرام راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ډېره مننه. قسم چې تاسو وړاندې وویل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو نه ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو لیږد پیل شوی دی او تر اوسه نږدې 3 ولسوالیو ته دغه مواد رسیدلي دي، استول شوي دي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د محل ویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخ ته وړي او د ټاکنو نه یوه ورځ مخکې به ټولو مرکزونو ته ټاکنیز مواد ورسیږي.
ټاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده با ولایت های بدخشان، غور، بغلان مواد اساس و غیر اساس انتقال داده شد. این پروسه تا یک روز قبل از انتخابات که پنج میزان هست مواد اساس و غیر اساس که شامل دستگاه های بایومتریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست و برگه های رایدهی هست انتقال داده میشه.
خو وصال سب نامنی یا اغستونز چه بلدی وړاندیم د مواد د انتقال په اړه باندې اندیښنې را پیدا کړي وی او نامنی دغه پروسې په وړاندې تر ټولو ستر چیلنج یادېږي د پرټاکونو باندې د اتصار یو شمیر بنسټونه وایي چې امنیتي وضعیت به ولسوالۍ وته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر باندې منفي اغیز وکړي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا اجرایه وی رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیک بهیر دی چې د حواله لارې ورته توکي لیږدول کیږي.
د موږ اندېښنه جدي د ولسوالۍ په اړه ده چې هلته د حوال طریقه ځي مواد لیږدول کیږي ځکه چې دا رقم جګ سوی ده. په پارلماني ټاکنو کې دا رقم د 515 شاوخوا ولسوالۍ کې و او اوس دغه رقم 9 ولسوالۍ ته رسېدلی ده. نو خدای وکړي چې دغه رقم نور اضافه نه شي او ولسوالۍ د وخت ورسېږي. ځینې ولسوالۍ ته به مطمئنم چې مواد ورسېږي ولې ځینې ولسوالۍ ته خامخا جګړې حالت ده یا به ځان فکر اولی یا به ستونزې فکر پیښې شي ولی باور داده چې انشاءالله کوم مشکل پکې جدید پیدا نه شي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالۍ ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر باندې اغیز وکړي. خو دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې امنیتي بنسټونو ورسره ژمنه کړې ده. امنیتي بنسټونه په دې برخه کې ژمن دي چې جدي هڅه به کوي او تر څو دغه ګواښونه پای ته ورسوي. وصال صاحب، یو بل مسله چې ولایتونو ته د موادو د لیک بهیر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 33 ولایتونو ته له کابل نه غیر دغه حساس مواد استول شوي دي. دغه پروسه د سمبلی پاتمه باندې پیل شوی او د سمبلی په 25مه باندې پای ته رسیدلې ده. ولسمشری ټاکنې به د تلې په شپږمه نیټه کېږي که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت باندې د هر اړخیز او لتیر په خډه ول ټاکنو کېدو ته ژمنه کړې. خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیر آن ولسمشری ته یو شمیر نمایندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو ټول ګډونوال په اړه باندې شکونه ښودلې دي. بلی وصال صاحب،
ډېر زیاته مننه. اکرام صاحب، په راپور کې مو واوریدل چې د ولسوالۍ مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی خو ډېر اندېښنې هم موجود دي. هوسم خوست ته ځو. په خوست کې د ټاکنو د دریو اداري واحدونو او ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې ازموینه اخیستل شوې ده. د نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د دریو مرکزی اداري واحدونو د ټاکنو د مامورینو د استخدام یا ګمارنې ازموینه د خوست په ملي لوبغالي او د ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې لپاره ازموینې په اړوندو ولسوالیو کې واخیستل شوې. د مرکزی واحدونو په ازموینه کې سلګونو نارینه او ښځینه ګډون کړی وو او د یادو مرکزونو د مدیرانو، د محل رئیسانو، د هویت پیژند پاڼې او بایومیټریک مامورینو، د پاڼو ویشونکو، د صندوق او محل کنټرولرانو وو بستونو لپاره ازموینه ورکړه. د خوست د ټاکنو ریاست د عامه پوهاوي او روزنې مدیر صاحب دین زادران آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ یو سره شپږتیا مرکزونه لرو او 1015 محلونه لرو چې کابو 15302 یا مامورین په دې کې په دند ګمرل کېږي او په خوست کې کابو 2.5 لک رای ورکوونکو نوم لیکنه کړی ده. هغه کسان چې وجه د شریعت دي او په تذکیره باندې د ټاکنیز تصدیق لګولی دی او په رای ورکوونکو په نوملړ کې نوم شته او انشاءالله ټول به ګډون کوي.
په دې ازموینه کې لسګونو ښځو هم برخه درلوده. د دنیا په نوم یوه پیغله چې د ازموینې لپاره راغلي وویل په دې پروسه کې ځکه برخه اخلي چې د نارینه و په شان د ښځو په محلونو کې خزینه مامورینو ته اړتیا ده.
موږ دې په خاطر امتحان ورکو چې خویندې چې دي دا هم دلته روشي مراجعه وکړي په انتیاباتو کې ګډون وکړي. خویندو ته ډېر ضرورت ده دلته. که چیرته ښځه په حوزه کې کار نشي کړی نو نارینه نشي کولی. موږ ټول دلته باید زنانه کار وکړي د ښځو په حوزه کې.
مدني فعال زینب افغان هم چې د یادې ازموینې ګډونواله وایي کله چې موږ وایو د ټولنې نیمایي قشر مو ښځې دي نو د ټاکنو په ملي پروسه کې هم د دوی ګډون په همدې تناسب ضرور دی.
موږ وایو چې نیمایي ټولنه نیمایي قشر خویندې تشکیل کړی دی نو دوی باید دغه په ډاګه خلکو ته وښایي چې موږ هم د رایې د استعمالولو حق لرو او همدا ډول د انتخاباتو په پروسه کې هم د دوی ګډون ضرور دی ځکه که چېرته خویندې په مختلفو پوزیشنو کې لکه ورونه چې کار کوي دوی هم استعدام شي فکر کوم چې شفافیت به هم رامنځته شوی وي او د دوی شتون هم هلته ډېر ضرور دی.
د خوست په ځینو سیمو کې د ناامنۍ ګواښ موجود دی. د دې سیمو څخه یوه هم د قلندر ولسوالۍ ده چې د ولسوالۍ مقامي هم د اساسي سړک د نشتون له کبله په یو بل موقعیت کې دی. د شاهد رحمان په نوم د یاد سیمې یو ځوان وایي چې
زموږ خپله ساحه چې د قلندر ولسوالۍ مربوط ده چې د مزغوره سیمه ده، د هغه د مزغوره په لسا کې دغه ماموریت په مخ وړو. ستونزې به وي خو موږ دغه ستونزو سره سره دغه ته غاړه ایښې ده او موږ به دغه کار په مخ وړو او انشاءالله چې کامیابه ترسره کیږي.
ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د تلې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28مه ترسره شي. د مسؤلینو په وینا چې دې ټاکنو لپاره په خوست کې تر پخوا تشکیلات او محلونه ډیر شوي دي. دوی زیاتوي مخکې د رایه اچونې صندوقونو ته شپږ شپږ سوه رایه اچول کېدي، خو په دې ټاکنو کې به هر صندوق ته څلور سوه رایې ور اچول کېږي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم اقتصادي خبرونه درته ناجیه ساپه وړاندې کوي.
د یوې نوې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې له دې وروسته د کرومایټ ډبرې په هیواد کې دننه پروسس شي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نیهان وویل چې دغه قراردادونه د شل میلیونه ډالرو په ارزښت له پنځو شرکتونو سره ترسره شوي دي. د دغه وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو مرستیال ولی الله زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو هوکړه لیکونو په اساس د پانګوالو د هڅونې لپاره د شرکتونو د امتیازاتو حقوق له دېرش تر اووه اشاریه پنځه سلنې پورې کم شوی. خغلی زدران ویل چې دغه شرکتونو سیړنې به تر یوې میاشتې پورې په پروان، لوګر، میدان وردګ او کابل کې بشپړې شي. د بادغیس د پستو محصولات په سږ کال 25 سلنه راکم شي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې د پستې د محصولاتو د کمښت وجه د تیر کال وچکالي ده چې پستې په ځنګلونو یې ناوړه اغېز کړی. نوموړي وویل چې اوسمهال په بادغیس کې یوه کیلو پسته 1500 افغانۍ ده او بهر ته د صادرېدو سره او بهر ته په صادرېدو سره یې ارزښت نور هم لوړېږي. په بادغیس کې د مهال د پستې نږدې 1500 هکټاره ځنګلونه موجود دي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو شپږ اتیا افغانۍ 25 پوله، یو انګلیسي پاونډ شپږ نوي افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 1490 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
من نکو چه آزادی رادیو تا تاسو غوگی است. اوس هم یوه نرهوال موضوع ترازو. د امریکا متحدو ایالتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د هغو لسو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو ملامتي پر ایران اچولې چې د هغه هیواد د تیلو نیمایي تولیدات یې اغېزمن کړي دي، خو د یمن حوثي یاغیان چې ایران ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په ملاتړ ایتلاف په وړاندې جنګیږي د دغو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. دا مسله زما همکار نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، د امریکا متحدو ایالتونو د دغو بریدونو په اړه په عکس العمل کې څه ویلي دي؟ کېدای شي په اړه یو څه وایست.
بله وصال صاحب، د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړی دی. پومپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژۍ پر مهیا کیدونکي مرکز بې ساري برید کړی. پومپیو په یو ټویټ کې البته دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې داسې کوم ثبوت هم نشته چې دا برید د یمن له لورې شوی وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دروغی ډیپلوماسي تورن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلی تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحاني او ظریف داسې خوویل چې ګواکې په ډیپلوماسي بوختي. پامپیو دغه راز ویلي د فارس خلیج په سیمه کې د کړکیچ کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د مهیا کولو پر تاسیساتو کمساري برید وکړ. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې کاره او په لوړ غږ د ایران حمله وغندي. دغه راز جمهوری غوښتونکو مخکښ امریکایي سناتور لنسی ګراهام ویلي چې که ایران لمسونکو اقداماتو یا د اټومي پروګرام په ترڅ کې د یورانیم غني کول ته دوام ورکړي، اوس وخت دی چې د هیواد د تیلو پر چنځایونو پر حملو غور وشي. بلې وصال صاحب،
آیا ایران د دغه تورونو په اړه کوم خبرګون خوده او یا هم حوثی یاغیانو سویل دی پلیړه؟
ایران تر اوسه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر دغه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په یمن کې حوثی یاغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر 2 تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. البته دا تاسیسات هم د ورځې ویل کېږي تر 15,000,000 بیرله تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. رویترس خبري اژانس او وال سټریټ ژورنال ویلي دی برید نړۍ د تیلو د ورځې نی تولید 15% اغیزمنه کړی ده. د سعودي عربستان په ختیځ کې د بقیق ولایت د تیلو د تولید پر تاسو د بی پیلوټ الوتکو لپاره نو یعنی د تیر ورځې د حملو ورسته اور هم بل شوی. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي چې د اور لګیدو له کبله په دې چنځای کې د تیلو تولید موقتا درېدلی دی. بله وصل صاحب.
بله، متحده ایالاتونو د دغه حمله لامل په نړۍ کې د تیلو د کمښت مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو خبره هم کړې. په مشخص ډول امریکایي چارواکو څه ویلي دی پدېړه؟
د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزارت ویلي د اړتیا په صورت کې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د کمښت مخنیوي لپاره به خپل زیرمکړی تیل بازار ته عرضه کړي. رسمي شمیرنه ښیي چې متحده ایالاتونو په ستراتیژیکو زیرمو کې 630 میلیون بیرل تیل ذخیره کړي دي. البته یو بل موضوع هم ډیر مهم هغه دا چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دغو تاسیساتو د تیرې ورځې له حملې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې د ایران ملاتړي سی اغیان په زیاتیدونکو ډول پر مختللو وسلو له بلاستیک توغندیو نیولې تر ډران الوتکو پورې کار اخلي چې دا مسله د سعودي عربستان د تیرو تولید پر تاسیساتو د پر مختللو وسلو په ذریعه د احتمالي نورو حملو په اړه هم جدي اندېښنې راپورته کړې دي. بلې وصال صاحب.
ډیر مننه نوري صاحب کوربدان. معلومات مو دوستانو واوریدل. زما همکار نوري اسنوري و چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د امریکا د عکس العمل په اړه تاسو معلومات وړاندې کړل. په ننګرهار کې د خصوصي سکتور روغتیا پالو او درمل پلورنځیو له 15 ورځو وروسته کاربندیز په مشهور ډول پای ته رسولی دی. روغتیا پالان وایي که ستونزې یې حل نه شوي دوی به بیا د پوخ کاربندیز لپاره تصمیم ونیسي. بل لور ته د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخې له مرکزه پلاوی راغوښته ده. نور تفصیل د باز محمد عابد په دغه راپور کې.
د تیری سیشن به په ورځ د ننګرهار د خصوصي روغتونونو روغتیا پالو او درمل پلورنځي وروسته له هغې کاربندیز اعلان کړ چې د جلال آباد ښار سلورمې ناحیې اړوند د هډوکو د متخصص ډاکټر نوروز شینواری په موټر چاودنه وشوه او هغه پکې ووژل شو. د ننګرهار روغتیا پالو د ولسی جرګې د استازي عبدالرؤوف شپون په منځګړتوب دا کاربندیز د شنبه په ورځ په مشروط ډول پای ته ورساوه. د درمل پلورنځیو د اتحادی مشر ډاکټر نجیب الله صاحب زاده وایي که شرطونه یې ونه منل شي دوی به د بیا ځلي کاربندیز لپاره تصمیم نیسي او په ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي.
ژمنه دا وشوه که دا ځلي غوښتنې عملي نه شي او تسلیم منځته نه شي نو د وکیلانو د ټولو اقشارو په ګډون به بیا به واحد دریس خپل کېږي او کېدای شي کوم د نظام په وړاندې کم از کم دا کولی شو چې موږ د خپلو رایه او د نه ورکولو پرېکړه.
د شنبه په ورځ د نیمې ورځې لپاره په ننګرهار کې دولتي روغتونونو هم کاربندیز اعلان کړی و او یوازې بیړني ناروغانې تر درملنې لاندې نیول. د ننګرهار د سیمه ییز روغتون سرطبیب ډاکټر ضیاءالحق اکمل وایي که د روغتیا پالو ستونزې حل نشي امکان دی ولري چې بیا ځلې کاربندیز به د اوږدې مودې لپاره وغځول شي.
کاربندیز په دولتي شفخانو کې او په خصوصي سکتور ټول شفخانو او مینخانو کې دا پای ته ورسېده. په مشروط ډول باندې مخکې شاید اولي وکړله که چېرې راکوم هیات چې د مرکز څخه راځي او د هغو سره کوم موافقې ته ونه رسي او یا رئیس جمهور سره په د ناستې زمینه سازي ونه کړي تر څو دغه کوم ستونزې چې په ننګرهار کې موجودې دي ته د حل لاره پیدا نه شي کېدای شي دا کاربندیز په آینده کې دایمي بڼه ورکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد عبدالرؤوف شپون وایي که حکومت بیا ځلي په خپلو ژمنو وفا ونه کړي نو په ولسي جرګه کې د ننګرهار ټول استازي به د ډاکترانو ننګه کوي.
دوی سره مشخصه ژمنه دا ده چې د دوی تر څنګ ودرېږو، که چېرته د دوی هغه غوښتنې رئیس جمهور وانه وري او هغه ته منطقي لارې پیدا نه کړي، دوی سره په ګډ د ولسي جرګې او د ولایتي شورا وکیلان چې څومره زموږ ملګري دي، دوستان دي، د ننګرهار ټول خلک به دوی سره څنګ په څنګ ودرېږي.
د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوګیاڼی وایي د ولایتي ادارې په غوښتنه د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راځي.
نن هم له سهاره موږ د ځینو مشرانو سره د روغتیا پالو خبرې اترې درلودې. له مرکزه به د امنیت شورا څخه به یو لوړ پلاوی ننګرهار ته راورسیږي، یو دا پلاوی به د دوی غوښتنې واوري. موږ تمه لرو چې د خبرو اترو له لارې به موږ یوې ښې نتیجې ته ورسیږو او روغتیا پال به کوم احتساب چې دوی کړی دی دا پای ته ورسیږي.
روغتیا پال او درمل پلورون کی وای لوګ دی مودی رئیس ورته لنا معلومه درسه د پیسو غوښتنه کیږي او کور نکړل شي د مرګ لګواخ سره مخ کیږي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
د مشال رادیو خبريال باز محمد عبد چې لننګرهارې راپور راکو. فاطمه هغه مور ده چې د خپل زوی سره هر ورځ 3 کیلومتره پر پخو پیاده مزل کوي. د میرمن چې ولونی او یو زوی لري وای ویره لري چې زوی نالوسته لوی نشي او تروسی ډلو سره یو ځای نشي. ډیر نور حال زما همکار شریف الله شرافت راکوي.
چې مې ودا اوس مې دوه نفر کسته په غښتا کې لاس واره زه پر لار کښې نم اوس ځان وسه کوم بیا راځم کله پر 12 بجې لار رئیس چې په مټر ته ځان راور.
په جګړه ځپلې وروزګان او نالوستې ټولنه کې دا بې تعلیم او بې سرپرسته مور په دغه شکېدلو څپلیو کې هر ورځ شاوخوا 2 ساعته مزل کوي او خپل دغه یوازنی زوی لاسنیولی ښوونځي ته بیایي. تر 2 ساعته مزل وروسته دغه مور چې کله خپل دغه تکلن زوی ښوونځي ته ورسوي نو تر هغو د ښوونځي بهر دغه سره لمر ته ناسته وي څو چې زوی بیرته له ښوونځي څخه رخصت کیږي. او بیا مور او زوی دواړه لاسنیولي د کور پر خوا 2 ساعته مزل ته مخه کوي. پینځوس کلنه فاطمه وایي چې 3 کاله کیږي د خپل یوازیني زوی سره تر ښوونځي او کوره پورې ځي او راځي، خو وایي اوس څه ځي په سوې ده.
سهار دخوا خپل کار کوم، دی کور ته تعلیم خط لیکي، ماپښین دخوا خو زه کار نسم کولی، د سره روانه یم، خوند یې د ستونو کارونه کوي، دا وړو یو وړی وی شی ته ده. نو اوس یو 3 کاله به کیږي چې ورسره ځم راځم، که 2 کاله کیږي دغه رقم کیږي.
فاطمه وایي خاوند یې په روانه جګړه کې وژل سوی دی او د خپلو وولونو سره یو ځای د خپل یوازیني زوی د روښانه راتلونکي په تمه دي. فاطمې د جګړې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولی. د دې خپل کور په روانه جګړه کې لوټي لوټ سوی، خو دغه خټن کور چې دا پکښې کې اوسیږي په کرایه نیولی دی. دا مور وایي لوڼې یې د بډایه خلکو لپاره د پیشین او شادیو کالی ګنډي او په لاسي صنایعو د خپل کور پالنه او ساتنه کوي.
ایله شي نه مور پیژني نه خور نه څوک پر راټولېږي چې ملت ته خدمت وکړي، مور خور ته خدمت وکړي.
د دې مور په باور چې د خپل کور د روزنې تر څنګ د خپل زوی لپاره قلم کتابچا کتاب او د ښوونځي لپاره ځانګړي جامې هم د خپلو لوڼو د لاس په مزدوري اخلي. دا بې سرپرسته مور وایي ځکه په خپل زوی تعلیم کوي چې یوازنی زوی د تروریستانو لیکو ته ولاړ نه سي او دغه راز د خپل هیواد لپاره د قلم له لارې خدمت وکړي.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي، باره نور د تروریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خوارۍ ته ځي. زما یوه دانه زوی دی، نه مې زړه کېږي پر یوه لار باندې ځان چې درس و تعلیم ووایي. خدای بیا راشه سړی کې کور ژوند به په وساته سي، د بدې لارې به را وګرځېږي، د هېواد دپاره به خدمت وکړي. لکه مور خور ته چې کوي دا ټوله ورېندارګانې دي، خوندې دي، مندې دي، د هر سړي به وایي چې دغه شانې خدمت ورته وکړي چې درس تعلیم ووایي.
اتکلن نجمل خدا غاچ د خپل مور په مرسته په ترینکوټ کې د نورو لیسو په پرتله په مجهز لیسه کې زده کړې کوي. وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټر سي. د مور په زیار د روزل سوي ماشوم ښوونکي هم د نجمل خدا غا د زده کړو څخه راضي دي او زیاتوي چې ښوونځي ته پر وخت راځي او لایق هم دي. د سیدل خان لیسې ښوونکي صدیق الله سیال
او د چې دی په دوامدار توګه باندې خپل درسونه تر ازي خپل ذکر ته ژمن دي واړي چې خپل انده جوړ کړي بلاندې خطر چې د اقتصادي زیات اقتصادي مشکلات لري خامخا سنته ستونزې لري.
د پوهنې ریاست مسولین بیا په اورزګان کې ښوونځي ته د زده کوونکو پر تاګاندې شمن دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ترانسپورت سیستم ورته فعال کړي.
مننه کوله ملچا مو د دې راپور ویډیوي بڼه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولئ. اوس هم وخت 2:30 احمد تکل ته وکشئ چې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي او لغه وروسته به مرسلین ارسلات واسطه نور بسته اونیز پروګرام ولري.
د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو کې 153 وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبان وایي چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته د خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو ویان قر یوسف احمدی وایي دا پریکړه په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې د استازو ترمنځ وشوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش له لوبډلې سره شل اووریزه مسابقه لري. د لوبه د کابل په وخت مازیګر په 15 بجو د بنگلاديش په پلازمینا ډاکا کې پیلېږي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لاسو بی پیلوټ الوتکو د حملو په خاطر ملامت کړی دی.
بس دی شکسته سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. 15 سپتامبر برابر است با روز جهانی دموکراسی و سازمان ملل همه ساله از این روز به هدف حمایت از جنبش های دموکراسی خواهی در جهان تجلیل میکند و در چند سال اخیر از این روز در افغانستان نیز تجلیل می شود. در دو دهه است که موج تازه از دموکراسی در افغانستان شکل گرفته و نهادهای متعدد برای نهادینه شدن این پدیده و موفقیت آن کار می کنند، اما هنوز نیز به دلیل شکل نگرفتن احزاب فراگیر سیاسی، ضعف ها در کار نهادهای مدنی و موانع در برابر فعالیت آن و وجود مشکلات در برابر کار رسانه ها از چالش های است که مانع تقویت نهادهای دموکراسی و عادی شدن روند دموکراسی در افغانستان شده است. در برنامه این هفته شکست سکوت روی این بحث میکنیم که تجربه دو دهه اخیر دموکراسی چقدر موفق بوده، آیا حداقل زمینه سازی برای رفتن به سوی یک آینده دموکراتیک در افغانستان فراهم شده و اینکه چرا هنوز نیز در افغانستان به دموکراسی به عنوان پدیده خارجی نگرسته می شود. در برنامه این هفته امروز لطیفه سادات فعال مدنی در ولایت دایکندی را در برنامه با خود داریم. خانم سادات به برنامه خوش آمدین. بله، صدای مرا دارین؟
سلام به شما آقای
بله خانم سادات.
سلام به شما آقای
بله، به برنامه بسیار خوش آمدین. اگر در ابتدا بفرمایین از در رابطه با این صحبت کنین که در نزدیک به دو دهه‌ای که ما از موج تازه دموکراسی را در افغانستان داشتیم، چقدر به نظر شما موفق بودیم تا این پدیده در افغانستان حداقل نهادینه شود؟
بله، در دو دهه گذشته اگر ما وضعیت دموکراسی را در افغانستان ارزیابی بکنیم، فرازها و نشیب‌های بسیار زیادی را طی کرد تا امروز به اینجا رسید. به طور نمونه یکی از اساس‌های دموکراسی در افغانستان را ما میتونیم که رشد چشمگیر رسانه‌های آزاد در افغانستان بدانیم. شما میدونید که امروز در تمامی ولایات افغانستان رادیوها و تلویزیون‌های خصوصی فعال است و زمینه ای برای تمام مردم افغانستان فراهم شده که دسترسی به اطلاعات داشته باشند و همچنان رسانه ها یک پول ارتباطی خیلی خوبی بین مردم افغانستان و دولت افغانستان شده، ولی با وجود اون گرچن هنوز نهادینه نشده، مشکلات و چالش های خود را می داشته باشه، ولی کلن اگر ارزیابی بکنیم دموکراسی تا امروز در افغانستان دستاوردهای خیلی خوبی را داشته.
خوب، در رابطه شما در رابطه با نقش رسانه ها در نهادینه شدن و یا رشد دموکراسی در افغانستان اشاره داشتین. ما اگر بیاییم در جامعه افغانستان اگر صحبت کنیم، خود رسانه ها چقدر شنونده داشته، یعنی چقدر پیام رسانه ها در جامعه ما گرفته شده و توانسته که ما شما در متن جامعه در مناطق دوردست افغانستان ما بتانیم حداقل برداشت از دموکراسی و امو بود و یا هم نکات مثبت از دموکراسی را که دارد در بر دارد دموکراسی چقدر این پیام گرفته شده از رسانه ها، چون در برابر رسانه ها هم در برخی مناطق ما شما داریم که زدیت وجود داره و هنوز هم مردم اگرچی به خاطر خواهی روز میشنن، اما پیام را که رسانه ها میتونه پیام بگونی کلی گرفته نمیشن.
بله، ما میخوایم بگیم که این که تطبیق شده، ما میکنیم که میرا هوت درست است که در شمار از ولایت افغانستان به دلیل ناامنی رسانه ها فعالیت اونچنانی که باید داشته باشه رو نداره، ولی با وجود آن هم یک وسیله برای تطبیق و پیشرفت دموکراسی در افغانستان بوده. گرچند ما پیشتر هم اشاره کردم که رسانه ها هم مشکلات و چالش خود را می داشته باشه. شما ببینید که در شمار از ولایت افغانستان هنوز یک خبرنگار آگاه و مسلکی که زمینه ساز به طور مثال آگاهی دهی از دموکراسی هم بوده نمیتونه، یعنی ظرفیتشون کم است. خبرنگار مسلکی ما نداریم، ولی در حدی که هستن در شمای از ولایات، یعنی تا جایی در پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده.
خب در ولایت دایکندی اگر به ما بگوین، بله، اگر در ولایت دایکندی بر ما بگوین نهادهای مدنی متعدد در ولایت دایکندی فعالیت دارن، برخورد مردم با موج از دموکراسی خواهی و فعالیت های دموکراتیک در ولایت دایکندی چگونه است؟
خب ولایت دایکندی شما میبینید با وجود که یک ولایتی که 13-14 سال از عمرش میگذره و هنوز به لحاظ جغرافیایی اگر جزئی بکنید چندان پیشرفتی نداشته، ولی فعالیت های مدنی و دموکراتیک در این ولایت چشمگیر بوده. دلیلش در چی هست که رسانه های اینجا فعال هست و اینمی پیام رسانه ها به مرکز کشور و یا به سطح افغانستان میرسونه که ولایت دایکندی یک ولایتی هست که در اوجه فعالیت های مدنی بهتر صورت میگیره و همچنان جامعه مدنی آگاه تر و روشن‌تر داره و اینمی رسانه های ولایت دایکندی یا عامل بگیم و یا مسبب یا زمینه ساز اینمی فعالیت ها در ولایت دایکندی بوده.
بله، اگر در بسط افغانستان اگر بحث کنیم، خب در سال 2001 به این طرف ما شما البته شاهد رفتن دخترها به مکتب و رفتن خانمها به وظایف رسمی هستیم. چقدر توانسته این پیام در بین مردم جا بیفته تا مردم مدبعی شوند که ذهنیت را که البته ذهنیتی که قبل سال 2001 وجود داشته به خاطر محدودیت ها در برابر رفتن دخترها به مکتب و یا کار خانم ها و بیرون از خانه، چقدر موفق بودیم ما و چقدر چون هنوز هم محدودیت های در سطح ولایت وجود داشته، تنها در بزرگشهرها اگر ما شما ببینیم ما شما موفق تا حد موفق بودیم که ما بتانیم اون زمینی رشد دموکراسی اشتراک متوازن مرد و زنها در فعالیت های مدنی و همچنان کار روزمره را داشته باشیم.
نسبت به سال 2001 اگر مقایسه بکنیم، حضور زنان و دختران در مکاتب دانشگاه ها، در ادارات دولتی و همچنان مشارکت سیاسیشون فعالیت پیشرفت چشمگیر داشته، و اکنون هم شما میبینین در ولایت دایکندی آمار حضور دختران در مکاتب و دانشگاه ها و همچنان زنان و دختران کارمند در ادارات دولتی سال به سال افزایش پیدا میکنه، اما با وجود آن اگر ایران مقایسه بکنیم به جامعه دموکراتیک قناعت بخش نیست و این پیشرفتی را که تا فعلا داشته و تا به اینجا رسیده هم خب آزادی بیان بگیم یا رسانه ها بگیم نقش به خصوص خود را داشته و با وجود آن هم هنوز چالش های زیادی صدرای زنان هست و در شماری از ولسوال‌های دایکندی هنوز همین دیدگاه وجود داره که زنان و دختران باید در خانه باشه و تحصیلشان یا حضورشان در مکاتب دانشگاه ها هنوز هم ننگ پنداشته میشه و گذشته از او یک تعداد در جغرافیای دایکندی یک تعداد زنان و دختران را هم ما داریم که به مکتب فرستاده میشه تا نیم مکتب درس میخونه و یا مکتب درس میخونه بعد از او اجازه حضور در دانشگاه یا کار کردن در ادارات دولتی را نداره. و یک محدودیتی دیگه که برای زنان در اینجا وجود داره این است که زنان در عرصه اقتصاد کمتر حضور دارن و چالش هایی که صدرای نوعی هستی هست که از طرف خانواده بهشان اجازه داده نمیشه که فعالیت اقتصادی بکنن و یعنی کمتر در عرصه اقتصاد حضور دارن، اما در دیگه عرصه ها تا حال را حضورشان چشمگیر بوده ولی باز هم محدودیت های خود را داشته و داره.
در مورد از این که شما گفتین که هنوزم راضی نیستین از این روند دموکراسی که در افغانستان به پیش میره و یا هم ما در قرار داریم، علت نارضایتی شما و ضعفی که وجود داره به نظر شما چی بوده؟
بله، دلیلی که ما ناراض هستیم خب یکیش وجود نمی سنت های حاکم در جامعه است که یک مانع بسیار کلان است تجربه دموکراسی و یک مشکل دیگه شما میفهمین که مسبب اصلی پیشرفت دموکراسی در یک جامعه نظام حاکم است. خب نظام حاکم یا بگیم که حکومت داری محلی یا حکومت داری در کل در افغانستان متاسفانه آغشته با فساد اداری هست، شاید زیاد آغشته نباشه ولی اونقدر که آغشته هست یعنی یک مانعی شده که دموکراسی پیشرفت و ترقی نداشته باشه.
دوباره به شما برمیگردیم. من شماره تماس با برنامه را به شنونده عزیز میگم، اینا میتونن با استفاده از این شماره ها با برنامه تماس بگیرن و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان برنامه سوال داشته باشن. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. لخبرونی سره در اڑی کشمیری دی 0999 40 15 40 بلش میره ده 0902 85 55. کوله شی لدیش میرو څخه استفاده لخبرونی سره اړیکه ونیسی او د خبرونی لملمنی څخه خپلې پښتنې مطرح کی. بلې شنونده داریم، بلې فلان شنونده نداریم. خب اگر در مورد خانم سادات اگر به شما برگردیم، در مورد فعالیت های مدنی که در خصوصا در شهرها وجود داره، اینا را چقدر شما در رشد دموکراسی در شهرها تأثیر گذار می دارین؟ چون بیشتر اوقات شکایت مبنی به این بوده که بیشتر این نهادها به عنوان نهادهای البته یک کمکگیر عمل کردن و خود به خاطر خود کفاییشان و به خاطر رونق بیشتر کارشان تلاش نکردن. خب به این سوال بر می گردیم. نخست میریم شنونده داریم، می شنویم که کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله
بله مرسلین سلام سلامونه پاس علیکم دا زغیر جو ټول کار کوم تاسو تاسو مېرمنې ته سلامونه
قری سب ډیر مانه نژوند دی وسه خبرون ته خره خلاص مېرمنه وګي
تشکر خو راځي صدر ولی مو تاسو ته د موضوع پر ما په نظر یعنی زموږ په نظر د افغانستان د خلکو په نظر ده چې د دیموکراسي چې دا د خارجه په غلې ده په موږ تحمیل سره درس نه ده په خپل کله دیموکراسي نه به د بیا په
بله قاری صاحب تاسو غږ مشکل لري کلک څه موقع تم سم کی په بخنه سره تاسو موقع سم نه دی کلک موقع سم کی چې تاسو غږ مونږ ته شفاف راشي
اوس من راځه
بله میره بني
نو اوسم په افغانستان کې ورته توپک شي لري خدای دې وکړي دا توپک زای کلام وي شي دیموکراسي راشي تواي چې ار سره خپل پکور کی دا ژغ د کپلار خپل ژغ د لور ژغ واوري دا دیموکراسي دا کومور خپل د لور ژغ واوري دا دیموکراسي دا چې پښتنه دا ده چې څنګه کېدلای شي چې اوس په دغه شرایطو کې دیموکراسي پر خلکو باندې تطبیق شي او بل د دیموکراسي تطبیق باید څوک وکړي په بعضو مواردو کې خلک د دیموکراسي څخه سوء استفاده کوي دغه په دغه باره کې نظر غواړم که جواب
ډېر مننه اتمن قیسی من نه ژوندې اوسئ بلې شنوندې دیگه داریم میشنویم بلې کی هستن بلې سلام علیکم بلې صدای مرا میشنوین
سلام علیکم آقای سلام سلام خود به شما به مهمان محترم شما
کردم نظر آن سلام
میشنم صدای من آقای سنا
بله آقای خونزاده بفرمایید میشنم صدای شما
نه من یک نظر دارم یک سو دارم از میمان بردم
میره منی بفرمایید
نظر می هسته که با افغانستان زیادتر رایی که هست از وقتی که می دیموکراسی رواج پیدا کرده اما فعلا همین روشن فکران همین دیموکراسی طلبا اونایی که با دیموکراسی نمیفهم مخوندن که میفهم عمال دیموکراسی رو مسخره کردن از نام دیموکراسی سوء استفاده میکنن اینا بخاطر شخصی خوب ما یک دیموکراسی غربی داریم یک دیموکراسی اسلامی داریم که مثل ایران و پاکستان و بعضی کشورا هم همین دیموکراسی رو کردن این دیموکراسی اسلامی که هستی خوب کدا مشکل نداره که آزادی باشه هر کس حق بیان داشته باشه حق رأی داشته باشه حق گفتن داشته باشه ولی اون دموکراسی غربی که هست که سرلغ باشه و زن بیانه به دست یا به هر طرف که دلش میخواه او دکن دموکراسی که هست که هزار سال هم دیگه تیرتی به افغانستان مازم افغانستان او دکن دموکراسی قبولم نداره قبولم نمیکنه دیگه خدا کاری به افغانستان همه که یک دموکراسی اسلامی برپاشه که مردم از او استفاده درست بکنه به چوکات اسلام نه به چوکات غیر اسلامی باشه دیگه نال از نمان برنامه شما دارم که همی زیادتر از این دموکراسی همی روشن فکرهای زنا که هسته بطرح خوزیاتر مردم به سواد بدی سوال همی روشن فکر که هست از دموکراسی سوء استفاده میکنه زیادتر همین زنا را اینا تحریک میکنه از اینکه اینا اونا را آگاهی بده اینا تحریک خانه اگر یک کسی بشوی خودم
اگر کوتاه سوالتان مطرح کنه آخونده سب چون وقت برنامه بیست کم است
علمان برنامه شما این می هست که می حسل دموکراسی را اینا تحریف کنه به این مردم که همین زنا از این دموکراسی بعد سوء استفاده نکنه یعنی هست دموکراسی چی هست همین دموکراسی اسلامی چی هست همین دموکراسی که ما و شما میتونیم که ما را قبول کنیم مردم افغانستان قبول
تشکر
چی رقم دموکراسی نمیره اگه تعریف کنه خیلی
اتمن تشکر از تماسون به برنامه برمیگردیم خانم صادق اگر به سوال قاری صاحب پشتون از جوزجان برگردیم اونا شرایط فیل را پرسیدن که چقدر زمینه مساعد است به خاطر تطبیق دموکراسی در افغانستان تا حال که ما نزدیک به 2 دهه از موج تازه دموکراسی در افغانستان میگذره
بله خب قریش هم گفتن که فرق دموکراسی اسلامی با دموکراسی غربی را گفتن که وضاحت بتین و انتقادشون از این بودن که زنان و یک تعداد از ابای افغانستان را گفتن از آزادی سوء استفاده میکنن که خب دموکراسی چنانچه که قریش هم گفتن که دیگاه شما فکر میکنه بیشتر دیگاه شخصی خودشون هست تعریف دموکراسی هم یک چیزی نیست بلند رفتن اقتصاد برابر بودن حقوق زن و مرد در فعالیت اقتصادی مشارکت سیاسی اجتماعی و فرهنگی این دموکراسی میگن و چنانچه که قرصه گفتن که یک تعداد از دموکراسی به نفع خودشون سوء استفاده میکنن که خب ممکنه از اینطور یک چیزی وجود داشته باشه اما در باورهای شخصی
اتباع افغانستان خب ما چیز گفته نمیتونیم. تعریفی را که اونا از دموکراسی البته دارن ممکن چیز دیگری باشد، اما در اصل دموکراسی هدف جز توسعه و پیشرفت ما فکر میکنم نداره در کشور.
سوال آخونزاده صاحب، اگر برگردیم، اونا در مورد این سوال داشتن که چقدر امی آزادی هایی را که در قوانین خود ما در نظر گرفته شده تا چه حدی قابل تطبیق بوده در افغانستان و چقدر، چون اونا دموکراسی را باز هم نامستقرسه به دو بخش تقسیم کردن، که اگر ما شما به بود داخلی از او برگردیم، آزادی هایی که در قوانین داخلی ما شما در نظر گرفته شده، چقدر این آزادی ها به ادوای افغانستان داده شده و افغان ها چقدر از این آزادی ها برخوردار بودن؟
بله، آزادی هایی که در قوانین خود افغانستان وجود داره خب برای تمام اتباعی افغانستان شاید یکسان تطبیق نشده باشه، که دلیلش وجود فساد اداری در شمار از نهادهای دولتی هست.
خب در مورد سوال قبلیم برمیگردم، با سوال قبلیم، برخی از نهادهای مدنی خب تمامش گفتن نمیتونیم، تعداد نهادهای مدنی در افغانستان خیلی زیاد است، اما انتقادها بعضن به این است که همین نهادها در نهادی نکردن دموکراسی و آگاهی دادن به مردم و تطبیق دموکراسی در افغانستان نقش آنچنانی را که اینا مسئولیت دارن ادا نکردن و بیشتر به عنوان نهادهای که جلب کمک و همکاری میکنن هستن و اونا فقط به بخش مالی ازی فکر میکنن و در مسئولیت را که در برابر جامعه و مردم خود دارن ادا نکردن. به نظر شما نهادهای مدنی چقدر مؤثر بودن در این بخش؟
نهادهایی که تاکنون در مسازی تطبیق دموکراسی در افغانستان فعالیت کردند، خب یک تعدادشان فعالیت‌های چشمگیر و تاثیرگذار داشتند، ولی یک تعداد که آنچنان شما گفتین ناخوشتر به فساد شدند و صرف برای جلب کمک‌ها از نهادهای بیرونی یعنی نهاد را ایجاد کردن، که این به جای نه تنها که زمینه را برای تطبیق دموکراسی فراهم نکرد، که حتی ما به یقین هستیم که یک ضربه ای را هم به تطبیق دموکراسی در افغانستان وارد کرد، که نتیجهش همین شد که چنانچه قاری صاحب گفتن که یک تعداد از دموکراسی به نفع خودشون استفاده سو کردند.
خب استفاده سور بیشتر استفاده سو باز کیها بودن، کدام نهادها؟ میتونیم بگیم که در مجموع آیا این نهادهایی که از داخل شکل گرفته بودن و بعضی نهادهای ایران که ما داشتیم که از بیرون اینا همکار بودن بر داخل؟
سوالتون درست نگرفتم.
بله، سوال من این بود که آیا کمکاری صورت گرفته از سوی نهادهایی که در داخل بوده و یا نهادهایی که بعضا ما شما نهادهای همکار را از خارج هم داشتیم که به قسم همکار عمل کردن، کدام یکی از نهادها کمکاری کردن؟
کمکاری میگین از نهادهای داخلی هست و یا از بیرونی؟
از بیرونی، به نکام همکاری از بیرونی بوده و عامل اصلی از داخل بودن.
بله، خب دلیلش نمیست که یکی از ارکان دموکراسی فعالیت‌های مدنی هست. خب نهادهایی که برای تطبیق دموکراسی از نهادهای بیرونی کمک می‌گیرن، خب دلیلی که اینا منتج به نتیجه واقع نمیشه، خب آغشته به فساد میشن و نتیجه دیگری از اون گرفته میشه. اما فکر میکنم که نبود یک نهاد ناظر بر کارکردها و فعالیت‌های اینا هست که موجب میشه که از دموکراسی استفاده سو شود و یا هم آغشته به فساد شود.
خب بله، بیشتر شما اشاره در بخش خودکفایی اقتصادی خانم ها داشتین تا بتانن اونا از حق خود دفاع کنن و به حقوقی که در قوانین برای اونا در نظر گرفته شده بتانن دسترسی پیدا کنن. در بخش خودکفایی خانم ها شما چقدر به این معتقد هستین که خانم های افغان تانستن حداقل خودکفایی اقتصادی را در جامعهشان داشته باشن؟
خب زنان افغانستان تاکنون طی گذشت دو دهه خیلی کم تونست هستند که به خودکفایی اقتصادی برسند. خب دقیقا خودکفایی اقتصادی زنان در یک جامعه باعث میشه که خشونت علیه زنان کمتر شود و وضعیت فقر بگویم یا وضعیت اقتصادی در یک جامعه بهتر شود و همچنان مشکلات دیگه که در جامعه ما شما ناشی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی رو اگر بگیم، خب با بلند رفتن سطح آگاهی زنان در این موارد هم میشه که از این مشکلات و چالش ها کاسته شود. ولی دلیل این که زنان افغانستان تا کنون نتوانستند به خودکفایی اقتصادی برسند هم وجود همه سنت های ناپسند و همچنان نبودن یک زمینه برای رشد اقتصاد و مساعد نشدن یک زمینه برای روی آوردن اینا در عرصه اقتصادی بوده. من فکر میکنم اینه میچک چیز بوده.
خب بخاطر بله شنونده داریم، میشنویم، کوتاه از اونا سوال میگیریم، دوباره به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلام
علیکم. سلام، بله بفرمایین، از کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
قربانتان، عبدالحمید کارگر هستم از
بله کارگر سب بفرمایین، اگر کوتاه سوالتان بفرمایین چون در اخیر برمان کردن.
من یک نظر دارم قربان، آگاهی دهی درست در خانمای مرکز چی که تا ورطاق ما خواهید خب آقایان ندارن بیشارا به اونا چی بکنن. امی همشهره ما در واضح بگوید که امی همشهرهایی که در اطراف هستن چی آگاهی دهی اونا را داده که اونا از یک خود یعنی بتانن دفاع کده. بعد افغانستان خب شما معلوم است که کشور سنتی است، یک امکان ندارم مردای حکم فرما خانما نمیتون که اونا دردان بزنن با میگن تو بشه در جایی ایتو پسا دارم پسوانده همسری ما را بگوین که آقای دی درست امکانش باشه و همسری آقای
دی درست. حتما تشکر از تماستان. بله در مورد آقای کارگر، در مورد آگاهی دهی و کمکاری که در بخش آگاهی صورت گرفته، اونا میگن که هنوز هم در مناطق دورافتاده مردم از آگاهی ندارن که دموکراسی به چی معنا، و اونا هنوز هم البته اونمو پدیده یک پدیده بیرونی فکر میکنن. به نظر شما از چی ضعفایی در بخش آگاهی دهی وجود داشته؟ یا نهادهای مدنی کمکاری کردن و یا سوی دولت چقدر کار شده به خاطر آگاهی دهی به مردم؟
خب به خاطر آگاهی دهی به مردم کارهایی که من فکر میکنم که کارهایی که کمتر بوده یا واقعا بخش نبوده، آگاهی دهی هایی که صورت گرفته، خب ما میبینیم که نتیجه می که یک تعداد از مردم آگاه شدن، و فکر میکنم نتیجه می آگاهی دهی بوده و نقش رسانه ها در اینجا. و ای که تا فعلا در همونطور که برادر ما اشاره کردن در اطراف یا در نقاط دوردست افغانستان یک تعداد آگاهی نداره، خب ضعف آگاهی دهی از نهادهای مسئول را در اینجا میتونیم بگیم که نقش داشته.
مسئول کی هستن؟ نهادهای دولتی یا نهادهای خصوصی؟ چون ما شما نهادهای جامعه مدنی را شاید هستیم که اینا هم کمک میگیرن و کمک دریافت میکنن هم از سوی دولت افغانستان و هم از سوی نهادهای خارجی.
بله کمک دریافت میکنن از سوی نهادهای خارجی و همچنان همینطور از حکومت افغانستان، ولی اینمی استفاده سو و آغشته شدن به فساد باعث میشه که آگاهی دهی آنچنان که باید وسیع می بود نشده و اینمی منجر بشده که یک تعداد از دموکراسی و همچنان زمینه یا حتی زمینه آگاهی دهی از دموکراسی در اونجا زده شده و ما عقب بمانند از دیماره.
بله 10 سال با چی فکر میکنید؟ با معذرت 20 سال میگذره از آغاز تلاش های تازه، چقدر ظرفیت های داخلی شکل گرفته به خاطر بومی ساختن ارزش های دموکراتیک و آزادی ها در جامعه افغانی؟
خب جامعه افغانی ما فکر میکنم تلاش که بر تربیت و پیشرفت دموکراسی در افغانستان کرده تا فعلا تلاش خود را کرده، اما اونچنانی که باید میکرد نکرده و ظرفیت هایی را هم که ایجاد کرده یا کافی نبوده و یا هم درست یا اونچنانی که باید عمل میکرد عمل نکرده.
بلی چی باید شود در آخر اگر پیشنهادات شما چی است بخاطر از اینکه ما شما بتانیم با ظرفیت های داخلی ما شما بتانیم همی آگاهی را به وجود بیاریم و همچنان ظرفیت ها را ایجاد کنیم؟
خب برای پیشرفت و توسعه و همچنان وسیع شدن زمینه دموکراسی در افغانستان من فکر میکنم که نظام حاکم نقش مهم را داره. وقتی نظام حاکم به درستی عمل کنه ظرفیتی که در داخل ظرفیت‌های داخلی که ایجاد میشه اگر به درستی عمل بکنه و زمینه هایی که برای آگاهی فراهم میشه به طور درستش به تمام مردم برسونه من فکر میکنم نتیجه خوبی داره و اگر این که درست عمل نکنه و یا غشتاب فساد شه و یا کدام چالش ها و مشکلات دیگه ای که صدرشون هست اگر اونا رو در نظر نگیرن هیچ تغییری در تطبیق و پیشرفت دموکراسی نخواهد آمد.
بله بسیار زیاد تشکر خانم لطیفه سادات فعال مدنی در ولایت دایکندی از اشتراک شما در برنامه.
سپاسگزارم.
استدیوی پی یک.